Assalamualaikum. د کابل په وخت ما پښین دوی بجې سوې په دې یو ساعت کې به د افغانستان د ولسي جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د جرګې د استازو نوې غوښتنې درواورو. افغان حکومت وایي له پاکستان او ایران څخه د راستانه سوي کډوالو سره یې مرستې کړې دي. دغه راز نور کورني او نړیوال موضوعات هم سته، خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارتر او د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین دیمسي نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې تازري او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژي په اړه خبرې کوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی سامانتا پاور کانګرس ته ډاډ ورکړی چې که له ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي، په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. دا به وروسته راسي، خو تر دې د مخه د افغانستان مهم خبرونه لرو چې سید کمال شاه عارفي وړاندې کوي.
سرکې د خبرونو سرچکی د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نښته کې تر لس پورې وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې تر دې وروسته به د متقاعدو کسانو د معاشونو د اخیستلو په سیستم کې اسانتیاوې رامنځته شي. د خبرونو تفصیل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مروري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفینو په حمله کې چې اوس هم ادامه لري لسو وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ټول په دغه نشته کې درې پولیس او درې ملکیان هم ټپیان شوي دي. پر همدې مهال د سدابات مرکزي روغتون مشر ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ټول چې دوی ته د پیښ له ځای 14 پولیس او درې ملکي وګړي په ټپي حالت کې وړل شوي چې یوې نجلۍ د سختو ټپونو له امله سا ورکړې. وسلوال طالبان بیا وایي چې په دغه نشته کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرکشوب لاړولې او یوه پوسته یې هم لاسته ورغلې ده. د افغانستان ولسي جرګې وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې جرګې اداري پلاوی نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې ول حکومت هڅه کوي په غیر قانوني ډول سره د جرګې کاري موده تمدید کړي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ویل چې په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي. دی وایي موږ ولسي جرګه په غیر قانوني ډول سره د خپلې کاري مودې تمدیدول نه غواړو. موږ د شنبې په ورځ دغه موضوع په خپلې اجنډا کې نیولې ده. د ولسي جرګې د ټولو غړو څخه غواړو چې په هغه ورځ راسي چې د قانون او ټولو اصولو په پام کې نیولو سره یو تصمیم ونیسو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني ویلي ډېر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه دقیقه کړي. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې تر دې وروسته به د متقاعد شوو کسانو د معاشونو د اخیستلو په سیستم کې اسانتیاوې رامنځته شي. نسرین اوریاخیل نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا مهال 23,000 تقاعد شوي کسان خپل معاشونه د بانکونو له لارې ترلاسه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزارت هڅه کوي چې دغه اندازه 50,000 کسانو ته لوړ کړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې تر دې وړاندې یو شمېر تقاعد شوو کسانو شکایت کړی و چې د معاشونو د اخیستلو پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارتر او د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین دیمسي نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبرې وکړي. له استماعي غونډې مخکې د کمیټې جمهوریت غوښتونکي مشر مارک تامبری وویل داسې ښکاري چې جګړه په یو خاص خطرناک حالت کې ده او د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي او ستراتیژي ورته کافي نه ده. اټکل کېږي چې له کارتر او ډیمسي څخه به د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. دغې بنسټپالې ډلې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې دي. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړو کې د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره 450 تنه نور پوځیان واستوي او په لویدیځ ولایت انبار کې به یوه پوځي اډه هم جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی سمانتا پاور کانګرس ته ډاډ ورکړ که له ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي، په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم ویلي که ایران د موافقې په صورت کې له چل او فریب نه کار واخلي په اتومات ډول به ورباندې بیرته بندیزونه ولګول شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې سمانتا پاور ته وویل دوی بیره لري چې روسیا او چین ممکن د امنیت شورا د دائمي غړو په توګه د خپل ویټو له صلاحیت کار واخلي او په ایران باندې د بندیزونو د بیرته جاري کولو مخه ونیسي. پاور د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به اجازه ورنکړي چې روسیا او چین له دې امکان نه کار واخلي. ایرانی مراکشیان او روسي چارواکي بیا وایي د بندیزونو بیرته لګول باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له مخې وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ساړه جنگ د وخت د زیاتو ناندرواو لفظي حملو سره سره پرون وویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه ده چې ممکن په ختیځ اروپا کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. پوتین د فنلند له جمهور رئیس سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل څارونکي باید بې مناسبته هر څه راپورته نه کړي. پوتین زیاته کړه البته موږ به هر څه تحلیلوو او په احتیاط سره به یې تعقیبوو، خو دا مهال داسې کوم څه نه وینم چې موږ دې اندېښمن کړي. د ترکیې پخوانی جمهور رئیس سلیمان دمیریل چې د حکومت د واکمنۍ په اوو دورو کې دوه ځلې د پوځ لخوا لرې شوی و نن سهار د نوي کالو په عمر وفات شو. دمیریل چې د 1968 او 1990 لسیزو کې اوه ځلې د ترکیې صدر اعظم و له 1993 نه تر 2000 کاله پورې د جمهور رئیس په څوکۍ کار کړی و. نوموړی د انقرې په یو روغتون کې مړ شو. سلیمان دمیریل د 1940 کال نومبر میاشت کې د ترکیې د سپارتا ولایت په یوې بزګرۍ کورنۍ کې زیږیدلی و او د ساختماني چارو انجینیر و. نوموړی د لومړي ځل لپاره د 1980 کال کودتا څخه 15 کاله وروسته عمومي انتخاباتو کې د عدالت د ګوند مشر په توګه واک ته ورسید. د ترکیې خلکو نوموړي ته د بابا او دادا لقب ورکړی دی. سلیمان دمیریل په یوې بې ثباته ایتلاف کې کار کاوه او کله چې د جمهور رئیس طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 کال کې واک ته ورسېده د هغه واکمني ختمه شوه. د چین پولیس وایي یو ایغورې وروسته له هغه وواژه چې هڅه یې کوله د ترینونو په یو تمځای کې په مسافرو د خښتې حمله وکړي. د چین په شمالي ښار شیان کې د ترینونو پولیس وایي سړی د هغو خلکو منځ ته ولاړ چې د ټکټونو اخیستلو لپاره لیکه ولاړ ول. پولیسو له ډزو مخکې په مقرر ډول دغه سړي ته خبرداری ورکړ. دا کس وروسته په روغتون کې مړ شو. په دې وروستیو کلونو کې د یوغور مسلمانانو، هان، تبرو او چینایانو ترمنځ شخړې زیاتې شوې. تیر کال د ټرینونو په یو تمځای کې د ډله ییزې حملې له امله 1 کسان وژل شوي ول. چینایي چارواکي وایي د نن ورځې حمله کوونکی د لویدیځ ولایت چینجینګ بلتون غوښتونکی و. په دې ولایت کې زیات شمېر یوغور مسلمانان ژوند کوي. او په یمن کې رقیبې ډلې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي، خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازه اسماعیل شیخ احمد هڅه کوي چې د مخالفو ډلو ترمنځ مخالفتونه لرې کړي، خو تر اوسه هم دا ډلې د خبرو د اجنډا جوړولو په مقصد په یو میز نه دي ناست. په یمن کې کورنۍ جګړې هغه مهال اوج ته ورسېده چې د ایران ملاتړو حوثي ملیشه ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي له واکه لرې کړ. شخړې په مشکې نور هم هغه مهال زیات شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي حملې پیل کړې. د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو یو ویان غالب المطلق وای دا اوربند چې تر بحث لاندې دی د روژې په لومړۍ ورځ به جاري شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولسی جرګه وایي د دوی د کاري مودې تمدید هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې حکومت دوی ته پخوانی ټول صلاحیتونه بیرته ورکړي. افغان چارواکي وایي په تېرو شپږو میاشتو کې نږدې 10,000 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو دغو کډوالو کومې مرستې ترلاسه کړي؟
حکومت از باندې سره کړی دي چې موږ سفیر صاحب راغلی او ماته په حضرو کې ویلي دي موږ مخکې تقریر کړی ده چې موږ مهاجرین افغانستان ته راغلو، موږ به سرپناه ورته جوړو، کوټې به ورته جوړو، تمبو به ورکوو، هر څه موږ افغاني موږ ټول سره کړی، 15 بورې غنم به موږ میاشتې میاشتې ورته رسم.
د هلمند مقامات او قومي مشران وایي د کجکي ولسوالۍ ډېرې برخې د وسلوالو مخالفینو له خوا نیول شوي دي او د دې ولسوالۍ بند هم له ګواښ سره مخامخ دی.
کجکي یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د هلمند اساس د کجکي جوړوي. که چېرې حکومت توجه ورته ونه کړي دا ولسوالۍ ته مخالفین ته کوشش باندې راځي.
په نړیوالو مسایلو کې به د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د نویو اړیکو په اړه راپور واوري. دغه راز په اونیزو خبرونو کې یوه اساسي او بشري حقونه دي چې په ماشومانو اجباري او شاقه کارونو ترسره کولو ته ځانګړې شوې ده، او دغه راز مخکښ شې یو بل اونیز پروګرام دی چې د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې اوریدلای شئ. زه فریبا ظاهر یم او په دې یو ساعت کې د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري تاسو قربان یم. تاسی ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماشان تر وو جو پوری پر منځني سپا 12.9 په اف ام 3.5 سپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. درځو د خبرونه لومړني مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د دې جرګې اداري پلاوی وایي هغه وخت ورته د جرګې د کاري مودې تمدید د منلو وړ دی چې حکومت ټول پخوانی صلاحیتونه ولسی جرګې ته بیرته ورکړي. بلخوا اکسین شبکه له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د په کار پیل وکړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارې د دا کولو پر بحثونه روان دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د کاري دورې پای ته اله دوه ورځې پاتې دي، د دې جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د یادې جرګې دورې ته د قانوني صلاحیتونو سره تمدید کړي او په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي توافق نه مني. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر او اجرایي رئیس چې هر کار د قانون خلاف وکړي دوی ته د منلو وړ نه دی.
هغه حکومت چې د سیاسي جوړجاړي لمخې منځته راشي د قانون خلاف دی. دا چې ملت حکومت منلی دا په دې معنی نه دی چې موږ هر هغه کار چې دولت او د حکومت مشران یې کوي خلک دې غلي وي.
د دې جرګې لومړی منشي عبدالروف ابراهیمی عبدالروف انامی وای دا چې د ملي وحدت حکومت په سیاسي جوړجاړي رامنځته شوی اوس حکومت غواړي چې د ولسی جرګې کاري موده د سیاسي جوړجاړي په اساس تمدید کړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی.
هغوی خپل یو سیاسي توافق ته راغلل، اوس غواړي چې ټول حقوقي سازمانونه سیاسي کړي. څو د افغانستان خلک ووایي چې یوازې موږ نه یو چې د سیاسي توافقات له مخې راغلي یو. که چیرې په حقوقي لحاظ د ملي شورا کار ادامه پیدا کړي، د سر صلاحیت، د استیضاح صلاحیت او هغه ټول صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې دي موږ یې منو. پرته له دې موږ علاقمندي نه لرو چې د سیاسي نظر له مخې مشروعیت راکړي.
ولسی جرګه وایي چې د شنبه په ورځ به د ولسی جرګې د کار د تمدید په اړه د دې جرګې ځانګړي غونډه جوړه کړي او د دې جرګې کاري موده به له قانوني پلوه وارزوي. د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حقوقي سلاحکار ویلي چې ډېر ژر به د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت خپله پریکړه وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د بدني ټولنو شبکې اکسن له حکومت غواړي هر څومره چې جرګې کیږي باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې شبکې غړي محمد شعیب په دې اړه وویل
د ولسی جرګې د غړیو د کار دوام د مشروعیت په برخه کې اوس مهال اندېښنې رابرسېره شوې دي. د ملي یووالي حکومت باید دا اندېښنې زر تر زره حل کړي. دا مهمه ده چې د ولسی جرګې موده دوامدار پاتې نشي، ځکه د ولسی جرګې نشتوالی کېدای شي په نړیواله او ملي کچه په د انتخابي افغان حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې رابرسېره کړي.
په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارو د پیدا کولو په اړه بحثونه روان دي. جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي شنبه په ورځ به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل وکړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي هر څومره چې ژر امکان لري د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي، څو ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په مناسب وخت کې زمینه ورته برابر. دوی وایي که حکومت په خپل وخت لاس په کار نشي نو په انتخاباتو به چې د ډیموکراسۍ اصل دی د خلکو اعتبار له منځه ولاړ سي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسی ازادي راډیو اوري د ولسی جرګې د غشتونو په اړه مو وریدل چې وایي هغه وخت د جرګې د کاري مودې تمدید ورته د منلو وړ دی چې حکومت دوی ته ټول پخوانی صلاحیتونه ورکړي. او اوس موږ د افغانستان د کډوالو او مهاجرینو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ ګړندۍ شوې ده او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40,000 کسان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت چارواکي وایي چې ډیری دغه مهاجر له پاکستان او ایران څخه راځي چې افغان حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR د راتلو سره سم دوی ته د مرستو لړۍ پیلوي. له دې سره افغان کډوال هم خوښ دي چې له اوږده مهاجرت وروسته هیواد ته راځي او ورسره لازمي مرستې کېږي. زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې له یوه کمپ لیدنه کړې ده. دی را سره اوس کابل په سټوډیو کې دی او د داس خبر پوښتنه وکړو. یوسف زدران، که تر اوسه چې دغه کمپ ته ولاړې دغه مهاجرین وضعیت ولې دی، که لږ معلومات مشترک چې کومې مرستې د دوی سره سوي دي او هلته آیا چارواکي راغلي وه که یا د مهاجرینو وضعیت څنګه و؟
او په دې اړه معلومات په دې راپورټ کې اورو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت وایي د تیر کال په نسبت هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې او حکومت په خپله خوښه د کډوالو دې بیرته راستنیدو ته خوشاله دی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د یونیسیار څانګو له استاو سره یو ځای په کابل کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د مرستندویه یو کیمپ څخه لیدنه کوله، رسنیو ته وویل د ټولو کډوالو سره حکومت او نړیوالې ادارې کافي مرستې کوي. نوموړي وویل مت پلان لري چې سکال تر یو لکو کسانو پورې مهاجر بیرته هیواد ته راستانه کړي او د اټکل له مخې دا لړۍ سمروانه ده. ښاغلی بلخی وایي د کال له پیل څخه تر اوسه په شپږو میاشتو کې څه د پاسه څلوېښت زره کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
امسال الحمدلله وضعیت عودت مهاجرین ما بسیار خوب است، نسبت به پارسال میشه بگویم از دو برابر بلکه از سه برابر هم بیشتر است، به خاطر که ما سال گذشته در مجموع در سال 2014 17,000 عودت کننده داشتیم و امسال تا اکنون که 6 ماه سال ما سپری کردیم بیشتر از 40,000 عودت کننده داریم.
نوموړی وایي دا کډوال ته ډیره په خپله خوښه راځي، خو ته دا هم ومنله چې په غیر مستقیمه ډول په دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په افغانانو یو لړ فشارونه هم شته چې ډیر زیات محسوس نه دي. له دې سره افغان کډوال چې له مودو وروسته هیواد ته راغلي او د یونیسیار د پلوچرخي په کیمپ کې مرستو اخیستلو ته په قطار ولاړ وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیواد ته په راتلو خوښ دي. دوی وایي د نړیوالې ټولنې له خوا سره مرستې شوي او هیله لري چې حکومت به هم خپلې مرستې عملي کړي.
راغلی بزر پنجاب یم د لوګار دی ولایت او ما ته دغه $200 روپۍ ډالر مې لاوس پنځوس کاله مهاجر وزل ما په افغانستان پاکستان کې تیر کړی ده او دمه شپږم ورځ پاک افغانستان ته راغلی یم. نو موږ دغه خوښ ده حکومت ته غواړو چې موږ ته مځکه هم راکړي، سرپناه هم راکړي، مرسته موږ سره وکړي.
نوم یې اصل خان دی، د شیرخان زوی یم، ولایت د بغلان یم. شروع سن دېرش کاله کېږي مهاجر شوي یو، نو اوس ګورو چې الله پاک موږ سره څه کوي او حکومت رئیس د مهاجرونو موږ سره څه کوي.
افغان حکومت ویلي چې هرې راتلونکي کورنۍ ته په خپل ولایت کې یوه نمره ځمکه ورکوي او په اوږده مهال کې به د دوی د زراعتي ځمکو او مشغولتیا غم خوري. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یا یونیسیار وایي هر راتلونکي کډوال ته شاوخوا $200 د راتلو کرایه او ځینې نورې مرستې د هیواد دننه توزیع کوي. په افغانستان کې د دې ادارې مشرې مایا امیره تونګه د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هیواد ته د راتلو په اړه د کډوالو پریکړه یو په ځای تصمیم دی او دا اداره به تر اوږده مهاله د دې کډوالو سره خپلې مرستې جاری وساتي. دا وایي دا ډیره ښه فیصله ده چې هیواد ته د راستنیدونکو لخوا اخیستل شوي. دوی ډیر یې دېرش کلن بیلتون وروسته هیواد ته راغلي. دوی تیار دي چې د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. موږ د دوی دا جرأت ستایو او ورسره مرستې کوو. د یونیسیار د معلوماتو له مخې د 2002 میلادي کال راهیسې شپږ میلیونه کډوال چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. له دې سره افغان حکومت وایي چې میلیونونه نور افغان چې ډیر شمیر یې په پاکستان او ایران کې میشتي لا هم د کډوالۍ شپې تیروي، خو حکومت د دوی باعزته راستنیدنې ته ژمن دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردې خوته اوس د ازادي رادیو خبرونې اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او پر اف ام 3.5 څپه په ټول افغانستان کې خبرونې لري. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي دغه خبرونې پر انټرنیټ هم واوري او زموږ مطالب ولولي. پته مو ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس موضوع په افغانستان کې نورو امنیتي مسایلو ته. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره د جګړو پر مهال مهارتونه ښودلې دي، خو وایي ډېر تلفات یې هم ورکړي دي. پنټاګون په یو تازه راپور کې چې د سیشن بپراز خبر شوی لیکي چې د دې جګړې په فصل کې باید افغان ځواکونه لا نور هم پیاوړي سي او له ځانه وړتیا وښيي. دغه 118 صفحې راپور د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي سره له دې چې افغان ځواکونه په بشپړ ډول مستقل نه دي، خو بیا هم کولی شي د پیچلو عملیاتو مسؤلیت البته د ائتلاف ځواکونو په محدودې مرستې او مشورې سره په خپل غاړه واخلي او ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې ځینې ستونزې لري او په هیواد کې د دوی په خبره استخباراتي جګړه روانه ده، خو دوی وایي افغان ځواکونه په اوضاع حاکم دي. او دغه وزارت مرستیال وایي دولت وزیري ویلي چې افغان ځواکونه اوس کولای شي چې هر ځای او سیمې ته ولاړ شي، عملیات کولای شي او مخالفین له سیمو څخه ایستلی شي. د پنټاګون په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې افغانستان کولای شي د امنیتي ځواکونو د وړتیا په ښودلو سره د وسلوالو مخالفینو د فعالیت ساحه محدوده کړي او دا کولای شي د وسلوالو مخالفین دې ته اړ باسي چې خبرو ته غاړه کېږدي. په همدې ارتباط د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د برېښنا د فابریکې پرته نورې ټولې سیمې وسلوالو نیولې دي، خو دولتي مسؤلین د ځینې امنیتي پوستو په شاتګ تاکتیکي بولي. ویل کېږي کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار د تیرو څو ورځو راهیسې بند ده او د کجکی خلک د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د هلمند ولایتي شورا غړی او د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالمجید خونزاده وایي طالبانو په تیرو څلور ورځو کې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې نیولې دي او دمګړې د کجکی د فابریکې یا بند نیولو لپاره چمتووالی نیسي. اخونزاده ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ تاسیسات او ځینې ودانۍ هم د طالبانو په لاس ورغلي دي. هغه وویل هلته موجودو سرتیرو سختې جګړې کړې دي، ستړي دي او یا ځینې له خپلو مورچلو تښتېدلي دي. عبدالمجید خونزاده له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د بند ساتلو لپاره ځانګړي ځواکونه واستوي، کنه وسلوال به په باروتو والوزوي.
کجکی یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د هلمند اساس د کجکی جوړوي. دا ولسوالۍ کې حکومت توجه ورتهونه کې دا ولسوالۍ ته مخالفین ته کوشش باندې راځي، بیا نو چې دشمن دی دشمن دنه د بند په اهمیت پوهیږي، نه د فابریکې په اهمیت پوهیږي. بیا دا چې دشمن لکه موږ چې لږ په بغل کې پاکستان سره یې راځي یو کیلو مواد باندې کېږي، دا ولسوالۍ به د بند
اخونزاده وویل د کجکی ولسوالۍ په څلور ورځني جنگ کې تر 15 ډېر حکومتي سرتیر وژل شوي، یو شمېر ټپیان دي. طالبانو څو ورځې وړاندې لومړی د کجکی ولسوالۍ مخابراتي شبکې بندې کړې او وروسته پر یو شمېر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ومنله چې ځینې پوستې خالي کړې دي، خو دا یو تاکتیکي حرکت وبله. ځواکول اوس ځواکونه بوخت چې خوشې کړې سیمې بیرته ونیسي.
تر کنټرول لاندې نیول شوې ده. فعلاً افغان امنیتي ځواکونه په هغه ځینو ساحو کې چکر نشینې کړې وه، هغه بېرته لاسته راغلي دي، کوم تلفات نه لري. او تر څنګ یې هغه ساحو کې چې دوی فعلاً د افغان امنیتي ځواکونو سره مخالفین مقامات ښیي په هغو ځای کې عملیات روان دی. همدمګړی مقام به ورسره تماس کړو چې په دې هکله باندې راپور واخیستی چې فعلاً هغه ځینې ډېرې ساحې نیول شوي.
د کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا سرپرست نیک محمد د کجکی ولسوالۍ څخه پر ټلیفون ازادي راډیو ته وویل وضعیت سم نه دی او وسلوال هر شپه د فابریکې او تنګې د نیولو پلان لري. هغه په عینال کې د خوراکي توکو په خاص ډول اوړو د کمښت شکایت وکړ، ویل په ټول کجکی کې وو بوجي وړ نه پیدا کیږي. خو د والي ویاند عمر ځواک وایي کجکی ته د لارې د خلاصولو او نور امنیتي پلانونو په اړه له مرکزي حکومت سره خبرې کړي دي او غورته د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
به هم پر همدې امنیتي مسایلو تمیژو ورځو کنر ته د کنر دینی علمان وایي چې د مسلمان وژنه حرامه ده او په افغانستان کې روان جنگ د دوی په وانه پر افغانانو تپل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له روح الله انوري ته خاورو.
د کونړ دینی علمان وایي له ولایت څخه یې بهرني سرتیري وتلي ټول واک افغانانو ته سپارل شوی، نو په همدې اساس د افغان ځواکونو خلاف جنگ جواز نه لري. مولوی عبدالرحمن غونډې ته وویل د مسلمان وژل او ځورول حرام دي که هغه هر څوک او په هره بڼه ترسره کوي.
چې مسلمان ته کنځلې کول دا د پاسخانو شی دی او مسلمان سره جنګېدل دا د کفار مسله. په کومه ګناه زه وژلې کېږم؟ هغه په هر شکل چې وي، هغه د انفجار په شکل کې وي، هغه د انتحار په شکل کې وي، هغه په برش طریقه باندې په هره طریقه چې ته مسلمان وژنې، څوک چې د هغې سره تعاون یې له هغې سره معاونت یې کړی هغه په دې ګناه کې شریک. او د دغه کلمه ګویي وجل قتلول شریعت حرام کړی دی.
مولوی زیو رحمان علایا رول جنگ او جګړې لورانی او وجنو بل سوغات نه لري او سوله کې انسانان او حیوانات پارا مژوند کولې شي.
د منګ نمنګ خپل باندې تنور جوړ کړ او د ځانور نام دغه تنور د پارا خاصو خاشاک او غیا جوړ کړل. د دې لپاره چې خاور مو د تنور حیثیت د لاس ورکی، خلک مو دغه تنور د خاصو خاشاک حیثیت د لاس ورکی، واقعي مسلمانان انسانان او د افغاني ټولنې هغه واقعي میراث پارو جوړ شو. د جنگونو د جګړو د امره انسانان خو څه کې چې د ملک نه وتښتېدل. زمونږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زمونږ د
مولوی نجیب الله حقیر وویل پخوا که چا په کونړ کې جنگ ته جواز ورکولو نو بهرنیان موجود و. اوس خو یو تن بهرنی هم په کونړ کې شتون نه لري، نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف جنگ دوام لري؟
د
کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی وویل په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د نورو لخوا تپل شوی او په کې بې دفاع افغانان وژل کیږي.
دا یو تحمل شوی جګړه ده او تپل شوی جګړه ده. په منګه او تاسې باندې امنیتی موظفین، زمونږ او ستاسې عسکر، زمونږ او ستاسې ملي اردو، زمونږ او ستاسې پولیس، زمونږ او ستاسې ملي امنیت، زمونږ او ستاسې علما کرام، او زمونږ او ستاسې سپینګي او ماشومان زنانه په قتل رسول کیږي. اوس د دې جرایم معلوم نه دي چې په کوم جرم باندې دا په قتل رسول کیږي، هیڅ معلوم نه دي. یوه لنډه جګړه روانه ده. نه خپله موږ په خپل ځان باندې رحم کوو، نه رمنې ګاونډیان رحم کوي، او نه رمنې جهانیان رحم کوي.
په پای کې د مولوی عبیدالله بهاري لخوا د غونډې پریکړه لیک ولوستل شو چې په کې د افغان ځواکونو وژنه حرامه بلل شوې وه، او له وسلوالو طالبانو غوښتل شوي وو چې باید نور له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې پروسې سره یوځای شي.
د بېګناه مسلمان وژنه غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی، او عامل یې د پردیو لاسپوڅو او د افغانانو ښکاره دښمن دی. په دې اړوند موږ د کونړ علمای کرام د قرآن او حدیثو په رڼا کې دغه عمل په کلکه غندو. موږ د غونډې ګډونوال د هیواد له امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوو او ډاډ ورکوو چې هر رښتینی افغان ستاسو په ځواکمنتیا او میړانه ویاړي، او ستاسو تر څنګ به تل د هیواد ساتنې او دفاع ته چمتو دي.
خلک وایي له تیرو نږدې څلوېښتو کالو په افغانستان کې جنگ روان دی، او په کې هره ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي، وطن ورانیږي، او د هر ډول پرمختګ مخه نیول کیږي. چې همدې جنگونو افغانستان له نورو هیوادونو شاته پریښی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسې آزادی رادیو اوري. له تیرو دریو ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته تېره سوې برېښنا قطع سوې ده. د برېښنا رییس چارواکي وایي چې د اوزبین سیمې خلکو سره یې خبرې روانې دي تر څو دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
له تیرو درې ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته د تېرې شوې برېښنا مزي د اوزبین په سیمه کې قطع شوي دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مزي د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا قطع شوي، او لامل یې دا ښودلی که چیرې د دوی سیمې ته برېښنا ورنکړل شي دوی به اجازه ورنکړي. نوموړي وویل چې دوی په پرلهپسې ډول د یادې سیمې د قومي مخورو په منګړتوب وسلوالو سره خبرې کړي، او هڅې روانې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي او د برېښنا مزي بیرته تیر کړي.
موږ د دې خلکو سره نن د دوی د اوزبین د سپین ګیرو سره غونډه درلوده په سروبي ولسوالۍ کې چې د سروبي ولسوال صاحب هم حضور درلود. د هغوی سره هم دا مسله شریکه کړه، او موږ خپل تعهد بیا ورسره یو ځل بیا تازه کړ. ما پخپله غاړه واخیسته چې باید د اوزبین ته چون ژره روانه ده او ډیره سخته ګرمي ده، پروژه کې اول ته کار کول په دې تپو کې او غرونو کې ناممکن دي او ډیر سخت ستونزمن دي. نو موږ یو خط ورته ورکړو چې د روژې د تیرېدونکو وروسته به ان شاء الله موږ به اوزبین په منطقه کې د برق رسونې کار شروع کوو. د یو شپږ کسو کمیسیون په ذریعه باندې دوی ته ورولېږله. موږ منتظر یو چې هغوی موږ ته بیرته د خپل لین د وسلولو اجازه راکړي، او وروسته د اختر نه به ان شاء الله موږ په خپل وعده باندې متعهد یو ورته به کار شروع کوو.
مومن وای هغه محل چې د اوزبین لسیمې څخه برېښنا تیریده د هغه سیمې خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به هم برېښنا ورکوي، خو د ده په خبره یوازې پایې تیرې شوې ولې برېښنا نه ده ورکړل شوې.
زموږ داخلي هغه دولتي سیستم داسې ایجاب کوي چې د اوزبین مربوط د کابل شو او بادپخ چې د لغمان مربوط دی دا د ننګرهار د برېښنا پورې مربوط کارونه شو. د بادپخ په سیمه کې زمونږ عملاً کارونه روان دي او ښه په شدت سره روان دي. موږ په بادپخ په سیمه کې هیڅ نوع مشکل نه لرو او خلک هم زموږ سره متحد دي او موږ هم په خپلو کارونو کې موافق روان یو. صرف د اوزبین مسله، اوزبین د کابل مربوط کیږي، هغلته پایشانی شوې ده، پای نصب شوې دي، منتها د براکټو د انسلیټرو د نصب او لین کشۍ په مورد کې په هغه ځای کې واقعا لږ سلنګاري شوې. هغه دا چې هغه پای یو چاته په قرارداد ورکول شوی وی او ډیر زیات وخت پر باندې ونیول، خو اوس فعلا د پاره دغه وزبین منطقې ټول هغه اجناس چې ورته ضرورت دي هغه خریداري شوي دي، فعلا په برق کابل کې موجود دي او په نږدې وخت کې به ورته انتقال شي.
دوی بجې او دیرش دقیقې سوې. جنق الکوزي په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي په مروره ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې اوس هم دوام لري لسو وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبړولې ده. امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې درې پولیس او درې تنه ملکیان هم ټپیان شوي. د افغانستان ولسي جرګې وایي د راتلونکې شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. د دې جرګې اداري هیئت نن د جرګې عمومي غونډه کې وویل حکومت هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول د ولسي جرګې کاري موده تمدید کړي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤوف ابراهیمي وویل په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي تر دې وروسته به د تقاعد شوو کسانو د معاشونو د ترلاسه کولو په سیستم کې اسانتیاوي راشي. نصری نور یاخیل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا مهال 340,000 متقاعدین خپل معاشونه د بانکونو له لارې ترلاسه کوي او وزارت هڅه کوي چې دا شمېر 50,000 ته پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډار ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ساړه جنگ د وخت د زیاتو ناندرو لفظي حملو سره سره پرون وویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه ده چې ممکن په ختیځ اروپا کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. د ترکیې پخوانی جمهور رئیس سلیمان دیمبریل نن سهار د نوي کلونو په عمر وفات شو. د چین پولیس وایي یو یغورۍ وروسته له هغې ووژه چې هڅه یې کوله د ترینونو په یو تمځای کې په مسافرو د خښتو حمله وکړي. او په یمن کې رقیبې ډلې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي، خو یو هیئت د سې شنبې پر ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي.
اوس هم د افغانستان اړوند مهم اقتصادي خبرونه اوري.
د سلام پوړن کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د هلمند ولایت د کرنی مسولین وایي چې اوس مهال له دغه ولایت څخه په یوه ثانیه کې 132 متره مکعبه اضافه اوبه ایران ته اوړي چې په کال کې د دې اوبو بیه 4 میلیارد ډالر ته رسیږي. د دې ولایت د کرنې د ریاست د اوبو لګولو مدیر انجینر فریدون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له ایران سره په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه د اوبو قرارداد کړی و چې اوس مهال د اوبو د سطحې ټیټوالی او د دې ولایت د کانالونو خرابوالی د دې لامل شوی چې موږ د دغه اوبو مخه نشو نیولی.
اوسنی حالت کې ایران ته 132 متره مکعبه فیصد کم شروز نه راځي سرې ساتو دا روانې چې په مجموعي ډول د ثانی حساب او کلنۍ حساب 4 میلیارد ډالر ته رسیږي.
د ښاغلي فریدون په خبره کې افغان حکومت د دې ولایت د اوبو لګولو سیستم او کانالونه جوړ کړي نو ایران ته به د اضافي اوبو د بهېدلو مخه ونیول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د افغاني تولیداتو د صادراتو د زیاتوالي په هدف واړی چې یو آنلاین مارکیټ جوړ کړي. د دغې خونی اجرایي رئیس عبدالحبیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه مارکیټ د پانګونې تړون پرون په مشترکه توګه د یو افغاني شرکت او د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک شو. ښاغلی رحیمی وایي چې پر دغه مارکیټ تر 30 میلیون ډالر زیات پانګونه کیږي او د دغه مارکیټ د جوړېدو سره به په لنډمهال کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي او په اوږدمهال کی زرګونه کسان به په دغه مارکیټ کې په کار بوخت شي. نوموړی وایي له دې سره به د هیواد صادرات هم زیات شي. د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې په بلخ ولایت کې د نړیوال بانک په مالی مرسته درې د اوبو لګولو شبکې ورغول شوې. د دې وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې دغه د اوبو لګولو شبکې چې د نړیوال بانک په 16.4 میلیون افغانیو مالی لګښت ورغول شوې 15 هکتار ځمکه خړوبولی شي. د شغل راشد په خبره د دې شبکو په رغولو سره به د دې سیمې په حاصلات کې د 10% تر 15% پورې ډیروالی راشي او د کروندګرو د اقتصادي وضعیت سره به مرسته وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرني اثارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 60 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 15 نوي پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1504 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدله. وسم ورزو پکتیا ولایت چې هلته د خلک د روغتیا ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې لازمې روغتیایي اسانتیاوې نسته او قراردادي انجوګانې چې کله د پروپوزل سره سم د اسانتیاو د نشتوالي په اړه پوښتل کیږي نو دوی جواب نه لري او له رسنیو سره د خبرو څخه ډاټه کوي. دا چې په پکتیا کې د خلکو ستونزې څه دي او ولایتي چارواکي په اړه څه وایي، زموږ همکار داود تپان دغه راپور چمتو کړی دی.
دا پکتیا په لرو پرتو ولسوالۍ سیمو کې خلک شکایت کوي، وایي چې تش په نمونو روغتونونه او کلینیکونه لري او هغه لازمې اسانتیاوې نه برابروي، چې د عامې روغتیا ریاست او د شته قراردادي انجوګانو مسؤلیت دی. دا پکتیا په ټولو 14 ولسوالیو کې د ولسوالۍ او کلیو په کچه روغتونونه او کلینیکونه فعال تعمیرونه لري، خو په شته تعمیرونو کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمات د سیمو د خلکو او ځینو چارواکو په خبره په نشت حساب دي. دا د ولایت د اطرافي سیمو اکثریت اوسیدونکي چې د ګردیز ملکي روغتون ته مخه کوي، وایي په خپلو سیمو کې په شته کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې په لوړه کچه اسانتیاو نشتوالی لویه ستونزه ده.
کلینیکونه شته، حکومت هغه نشته چې بیا چاته دا ومیر کې یا په وخت سره بله مریض هلته صحیح شي جوړ شي. نشته افغانستان کې مو په زده خاورې کې داسې کلینیک داسې شپخانه نشته چې هغوی علاج بشي. مو مجبوره وه چې نمرم کله پاکستان ته پړه چې نور ته دا نقل کوو چې مو هلته علاج بشي.
زه محمد عایب د سید کلان د ولسوالۍ د چینو اوسېدونکی مریضان مې راغلل، زنانه مریضان. روغتیایي مرکزونه شته خو داسې دسې هلته دوایي نهشته. ډاکتران نرس شته، ډاکتران شته، هغه نه تېره جواب یې کړل راغلو دلته د ګردیز ملکي شپخانې ته. یاره ډېر څه سخت مشکلات
دا خلک په روغتیایي مرکزونو کې یوازې د امکاناتو او اسانتیاو نشتوالي څخه سر نه ټکوي، بلکې دا هم وایي په هغو سیمو کې ګمارل شوې ښځینه ډاکټرانې او نرسانې امتیاز د روغتیایي مرکزونو څخه اخلي او کار په شخصي کلینیکونو کې کوي. یو تن مدني فعال:
ازان ور صدیقی د پکتیا ولایت اریوب زای ولسوالۍ اوسیدونکی. واقعا هم دا سده د ستونزې موجود دي. د دې اریوب زای روختون چې ده کوم د ستامه دي خونه چې کوم مؤسسې مربوط شي او اوس صحیح خدمات کمزوري دي. هغه پرسونل مانس کې بنظمي ده چې کله کوم حادثه وشي هغه مالته چې زخمیان انتقال شي درملنه ډیره کمه کیږي. ډاکټرون نوي، پرسونل نوي، یا میډوی پیوي هغه په شخصي کلینیکونو کې کار کوي، ملکی روغتون کې کار نه کوي. امتیازات ملکی روغتون اخري او کار خپل شخصي کلینیکونو کې کوي.
دا نوموړي په خبره په ټوله اطرافي سیمو کې د روغتیایي مرکزونو وضعیت په همدغه ډول او تر دې خراب ځکه دی چې د ځاځیاریو غوندې یو ولسوالۍ کې چې اکثریت خلک یې تعلیم یافته دي وضعیت داسې وي، نور ځایونه خو به تر دې خراب وي. د دې خلکو د شکایتونو رښتینولي د ګردیز ملکي روغتون د ناروغانو د مراجعینو له ورځنیو او میاشتنیو لیستونو څخه معلومیږي. د ګردیز ملکي روغتون سرطبيب ډاکټر اګول پک
مونږ د اوپیډی ناروغان هم زیاتره د ولسوالونو مراجعه کوي، لکه څرنګه چې مونږ د میاشتې تاسې د مونږ راپور کې وګورئ د 10,000 2,000 خواوشا کې مریضان مراجعه کوي. ولې زیاتره د ولسوالونو چې باید په ولسوالیو کې تداوي شي چې د مونږ د ناروغانو تعداد زیاتوي او حتی د مونږ په امکاناتو باندې هم منفي اغیزه لري.
نوموړی دا هم وایي په نور روغتیایي مرکزونو کې د بشپړو امکاناتو او اسانتیاو نشتوالي او خدماتو نه ترسره کېدو د خلکو زیاتې مراجعه او غوښتنو دوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. دا چې په رښتیا هم د خلکو او ملکي روغتون د مسؤلینو یادې شوې ستونزې ډېرې دي او په اطرافي سیمو کې په هغه ډول چې لازمه د خدمات نه ترسره کیږي، د پکتیا ولایتي شورا وکیل ایوب غروال وایي:
لکه مثال په ډول لاندې درته وایم چې د ګلغونډۍ کلی کلینیک دی، دریمه میاشته ده چې یو قراردادي سره وه. د پټلا والي څنګه یو کلینیک دی چې قراردادي سره وه. دوا بلوډ کلي کلینیک دی چې اوسه پورې د میاشتې 1500 رجستر د مریضانو لري. هغه بند دي، مریضان په خپل ټایم تداوي نه دي شوي. باید زر نظر د ساتامې ریاست په دغو درو کلینیکونو جدي اقدامات وکړي. په زمین کې د زرمت د وزیر زادرون د ګردی څړې د جان خیل کلینیکونه چې دا وته توجه نه شوه.
نو وړي د دې ترڅنګ چې د څور وختي مرکزونو نمونه اخلي دام وای په ټوله تراپی سیمو کې دامه روغتیا ریاست او وزارت د نظارت د کمزوري لامل د ډاکټرانو او نرسانو غیر حاضری د ولادي ناروغانو د مړینې کچه هم لوړه کړې. د خلکو شکایتونه او چارواکو شته ستونزې مو دامه روغتیا ریاست سرپرست ګل محمدین منګل مخ ته کېښود. هغه وویل
په بعضو منطقو کې یو مشکل د امنیتي ستونزو دی، دویم غټ مشکل چې اوس دغه موقتاً د موږ ورسره مواجه یو په پکتیا ولایت کې هغه انجوګانې چې مخکې 15 کاله صحیح خدمات عرضه کول په ولسوالیو کې د هغوی د کار موده ختم شوي. وزارت ساته مې اوس د مرسیې په نامه یوه انجو ده د هغو سره د ټولو ولسوالیو قرارداد کړی چې هغوی هغه د تسلیمېدو د کلینیکونو پروسه جریان لري. هیئت د وزارت ساتمې نه راغلی دی. نو په هغه وخت کې چې معمولا یو کلینیک د یو ارګان نه بل ته تسلیمېږي خامخا یو څه اندازه مشکل.
نوموړي هغه ډول چې د خلکو ستونزې او شکایتونه ځواب ورنه کړلی شو، نو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو د ډېروالي په اساس ملامت څه وکړه چې د ځینو روغتیایي مرکزونو یاد ستونزې او خدماتو د نشتوالي خبره د نورو چارواکو سره یاده کړو. نو د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل
زه هم د ولسونو سره همغږی یم. نو موږ ته هغه د پروپوزلي کلینیکونه ډېر جوړ شوي وو، متاسفانه په هغو کې موږ خدمات نه عرضه کول خلکو ته. موږ په ولسوالیو کې بېشکه ستونزې لرو، په شفاخانو کې هم لرو، په څمکنیو کې خپلې ستونزې لرو، په اریوب ولسوالیو کې خپلې ستونزې لرو. تر ډېره بریده یې عمل یا دلیل دا ده چې کله کله امنیتي ستونزې هم د خدماتو د عرضه کولو مخنیوی کوي.
صحیح سره له ډېرو پښتنو دا ونه ویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره څه اقدامات کړي دي، خو زیاته یې کړه چې د عامې روغتیا وزارت نوي پلان سره به ګام اخلي او هغه تړل شوي او غیر فعال کلینیکونه به پالوي او خلکو ته به په خدماتو کې جدي تغییر راولي. د روغتیایي مرکزونو ستونزه یوه جدي ستونزه ګڼل کېږي، خو د چارو کارپوهانو او مدني فعالان وایي په روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او غیر حاضري د دې باعث کېږي چې د خلکو عادي ناروغي د لویو ناروغیو سبب وګرځي او د دې څخه ورهاخوا د ولادي ناروغانو د مړینې کچه لوړه کړي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ. دوستانو، مخکې موږ د کډوالو په اړه یو راپور درلودی. اوس د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن مرستندوی موسسې د تړلو پریکړه بیرته نه ده اخیستې. بلوچستان میشت افغان کډوال وایي چې په اوس وخت کې تر بلې هرې موسسې سیف د چلډرن له دوی سره زیاتې مرستې کولی. که د دې موسسې کار ودرېږي نو د دوی ژوند به ډېر ورسره اغېزمن سي. برکوال میاخیل په دې اړه له افغان کډوالو سره غږېدلی دی او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ نړیواله مرستندویه موسسه سیو د چلډرن چې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په برخه کې کار کوي په پاکستان ضد فعالیتونو تورنه کړه او د دې موسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي. که د دې موسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز څه وي؟ د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
دلته تقریبا یو سلو څو معلمین دلته دي، یو سلو پنځه، یو سلو لس. د دې ټولو تنخوا چې وو هغه سیف د چلډرن ورکوله. او دغه شاګردان چې کوم دي دلته چې لیک لوست کوي، د دې په نوم کې سرهم په سکولو کې چې هغه کې ګرد جنګل کې تر کومه حده پورې زه معلومات لرم، د دې ټولو د کتابونو د کرتاسي او وتاکونو او د نور مرستې هم سیف د چلډرن نه دي درېغولي ورسره کړي. که چیرې سیف د چلډرن د پاکستان د حکومت تخوا څخه وتړل سي، نو دا به د نوي کوم سرانان په شمول د ټولو ماجرون چې پاکستان کې اوسېږي د هغوی پر تعلیم باندې به ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
د سرخاب کیمپ په ویلای که معلم نقیب الله قانونی وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي او دلته ټول ښوونځي او لیسې د سیو د چلډرن موسسې په مالی مرستو فعال دي. وایي که دا مرستې هم په ټپه ودرېږي، افغان کډوال چې تر څو په پاکستان کې وي اولادونه به یې له زده کړو بې برخې پاتې سي.
یواز سیو د چیلډرن دای چې مشته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او مش ټول شاګردان در روزل دي تقریبا مش د خپل مکتب څخه یو سل دو چلويشت استادان لرو چې ور کړیم دي او اته چلويشت لوړ تحصیلات مش خلک استول چې غد د تیپ په بخش کې د انجینری په بخش کې کچیر ته خدای نه خواسته دا وټړل شي لاړ شي زموج د افغانانو هیله به د خاور سره بیا یو ځل خاورې
د سرخاب کیمپ دی وی بلی لیسې سر معلم داروخان وای د ماجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ آر خنن سبا افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي وای سیو د چیلډرن هم په دې ورستوي کې خپل کارونه تر پخوا ټکنی کړي وو خو کدا هم ختم سي نو دوی بلی هیڅ یو مرستندوی موسسې ته د مرستې هیله نه لري
بل داسې زریعه نه سي د چیلډرن ځای ونیسي مګر خبره ده چې په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري اواز از مرسته کاوت ګرځول ځکه یو انسان مرسته راکاوي دغه چیلډرن راکوي دا تکاوت یو ګرځوي دوه مې زمر اسناد مرسته وعده کړي وو چې تاسو مادمن ته مور د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کو پر دې او بل زمر څخه ډبل شیټ معاش په سات دغه دی واده سه او ډبل شیټ معاش په دودس میاش کې اجرای کیږي دا نور کې
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چیلډرن موسسې ویاند سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې سوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې دا تر هغه وخته و چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه خو اوس موږ د حکومت له پریکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسو نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري موږ د می په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرسته کوي د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې موسسې د دفترونو د تړلو پریکړه بیرته اخیستل سوې ده خو د پاکستان د کورونایو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړمه ورځ دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چیلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له پاکستانه د وتلو پریکړه کړې ده
په بلوچستان ایالت کې مو د افغان کډوالو د ستونزو او د سیف د چیلډرن مسې د تړلو د پریکړې په اړه زموږ د همکار بارکوال میاخیل راپور واورید دوستانو دا چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان په اجباري او شاقه کارونو بوخت دي عوامل عواقب یې څه دي د دې پښتنو ته به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو په خبرونه کې ځواب ویل سوی دی دغه راز بل اونیز پروګرام مو مخکښې شې دي چې له یوې بلې افغان مخکښ میرمنې موسکا حقانیار سره مرکه سوې ده چې دا خپل حقوق بوده او له افغانستان بهر ژوند کوي اوریدلې ما هیروي او د ازادي راډیو خبرونه تر پای پورې را سره پاتې سي خو تر دې د مخه د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د نوې اړیکې په اړه یو راپور درته لرو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ نندري زیاتې سوې دي د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستاني ساري نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او هغه ته د روژې د میاشتې د رارسېدو مبارکي ویلې ده دا تر وروستیو نندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د عادي کېدو خواته د پام وړ اقدام ګڼل کېږي په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي
په بخښنه سره د زموږ د بلې همکاري فرشته جلالزی راپور خپور سو چې د ایلند د راک موسیقي پیژندل سوی ډلې یوټو په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو وغوښتل چې په آذربایجان کې د زندانی سیاسي فعالانو او خبریالانو د ازادۍ غوښتنه کړې ده زموږ همکاره فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات راکوي
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي بونو د ستیج پر سر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجې اسماعیلوه او د یو شمېر نورو زندانی فعالانو انار محمدلی لیلا یونس رسول جعفروف او انتقام علیف نمونه واخیستل د هغوی عکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته ور وښودل سول. او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام، راځئ د افیل لپاره سندرې وبولو. زموږ شپږ ملګري دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر یې بیان کړی دی. د یوټو ډلې د اذربایجان ولسمشر الهام الیف ته دا پیغام درلود چې ولسمشر ښاغلی الیف ته وایو چې که زموږ له دغو ملګرو سره کومه ناوړه پېښه وسي، مسؤلیت به یې ته لرې.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون دو دیرشمه ماده داسې راغلی ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو نه داسې ناجایز استفاده ونه شي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې هکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوابه ده، د افغانستان کې د دیرش کاله جنگونه د دیرش کال نه زیات جنگونه سبب شوي دي چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درلودل، د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسا یواله یا په دالاس یواله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې واسطه لرو چې
فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامه کې د کارګرو ماشومانو په اړه ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم دا د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړی پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړویستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې د هغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کړي او د ماشومانو دپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کړي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومانو ته ورسوي.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کومو کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفې د زده کولو دپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
مخکخه خزی
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی زخبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خدا وایي چې زبا پراتلونکي کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راونغړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅولی سي حقوق وایي؟
زما پلار هم حقوق لوستلی، مګر زما نمرې ټاپ نمرې وي او دا امکانات مې درلوده چې هم انجینري انتخاب کړم هم ډاکټري انتخاب کړم او یا بل لاس څه، مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې، د خیر سور راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دار چې ډېره مرسته وکړم. زه په څو برخو کې حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړئ په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغو هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا ده چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري، مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیر سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم، هغه به پوه شم بیا به له خیر سره افغانانو ته خدمت وکړم.
مسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تان کې ولم په خبرو کې ولم چې افغانان څنګه دردېږي زمو ورسره دردېږم سره افغانان ځوان په دغه جنگ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم په دې ډېره کړېږم جنگ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنگ له لاسه په راډیو کښې مې هم اورېدلی دي په تلویزیون کښې مې هم لیدلی دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي.
موسکا جانې د مخکښو ښځو په پروګرام کښې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کښې په افغانستان کښې پوهنتون ته ولاړه نه شي څه فکر کوې که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کښې وي باید ورپسې ورسو او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې په هر رقم څه کښې تعلیم وکړې که په کور کښې وي که په پوهنتون کښې وي چې له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي بیا له خیرې سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کېږي نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړې که پاتې نه شوې له پوهنتونه